سلامونه ستړي مشه زه سفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبري مجله ته خره غلاست ویم په لاونسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبان حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغه مراسمو ته کړی چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پاوز د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوی و. طالبان تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي و د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اصرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پېښې وروسته شخصیت ډېر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کېږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اصرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال برېتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له برېتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شیبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 9000 کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولې. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړې چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبو شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. ټولو مرګونی زلزله د 2013 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شپه شدت 9 درجې و. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبو راپورته شوې یا سونامی رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 60,000 کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلیټفارمونه به اړ وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کارونکي وپیژني او لرې کړي، کنه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بند دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه تاسو هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په لندن کې د بريتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللي. خو د امریکا ولسمشر بیا په زيلنسکي تازه نیوکې کړي. نور مسایل هم لرو، هله د عملتي هم وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پاوز لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداري ورکړي چې د طالبان حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پاوز په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبان تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر آسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د جان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تکاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نسی، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د جان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را
آسم منیر تا پوزی زواق ورکول پا دی مانا دی چه دوی دی تراغر پا مسئله کی جیدی دی احتمال لری چه دی تراغر پا وران دی پاکستان راتلون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا کوی چه دی طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار دی پاکستان لپاره یو گواغ دی یا دا چه یو پالمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پاوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندې کړي او هلته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي. له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د پام کړی له پېښوره د
ازادي روري د مشال څنګه د خبريال شبیر احمد جان رپورت ته
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزی حکومت او د داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو ورسته دی پابندي چې دغه ټول اسانتیاوي چې حکومت ورته ورکړي دي ترې واپس واخلي چې پکې اوبه بجلی تعلیم او د صحت اسانتیاوي شامل دي
نوخار کې موږ سره درې کمپونه دي په درې کمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی وو موږ هلته سکولونه بی ایچ یوز ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل چونکه کمپونه ډی نوټیفای شول کنه او سکولز مې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ورکړل بی ایچ یوز مې هیلث ډیپارټمنټ دا ورکړل څه شي نه موږ خپل واخستل چې کم ډیپارټمنټ نو ورسره ورسره مو دا چې کم دا کیمپ ولا چې کم غادي کنه زمکه دا غي چې کم د خلکو دي هغه مو غوته د واپسي را شروع کړل دوی ته مو ویل دي چې څنګه بارډر کلاس شي به فسیلیټیټ کوو ترانسپورټیشن باور کوو او ان شاء الله ستو به
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوی ته چمتو دي خوده یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي ځکه هلت افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي او بیا په دې یخ موسم کې خیمه او د سر پټول زه هم زیاتره کډوال نه لري خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید اغا مشال لیډو ته په دې باب لوي
هاته بجلی کټ شو سالایټونه لګولی د خدانې په کمپونو نورو کې هغه غون بوکلاین راوړي هغه د بیخه ویشته مکتبونو نه چوکۍ ویوړي خو ما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې دا خلک به اوبو مدل ته گزاره کوي خو چې دا دوه میاشتې ته چیرې شي ډیر ساړه دي یخنی دا د خلک د هلته بیخي نه کور لري نه د کرایي کور پیدا کیږي نو دوی چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې ویشتل شي دی اخر انسان مسلمان خپری د انسانان خودی دی بچر تاړی
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړې پاړه اندېښنه څرګنده کړې چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي دی وې د کډوالو سنیدل باید منظم مرحله وار رضاکارانه په عزت خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 کډوالو پنوو چې پکې درې سلوي غیواز په خیبر پختونخوا کې وو د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوې دي چې لوجه ټول کمپونو نه د حکومت لخوا ورکړل شوې د بجلی او بو خنځو د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اغستو عمل هم پیل شوې دي د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونه افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوې دي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبري راغندوي او زیاتې کړې چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستي کیږي او د سه‌شنبه پر ورځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زيلنسکي چې د دوشنبه پر ورځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده خبري لاندې ته د خبري وکړي. ښاغلی زيلنسکي په عین حال کې ټینګار هم وکړ کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پارغه تړون کې چې هدف د موسکو د نګدي څلور کلن يرغل پات رسول دي روسیې ته خاور وسپاري. زيلنسکي د دوشنبه پر ورځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرت سره وکتل. د بریتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی او کچیرته اوربند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش مرت هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپلې ژمنې تکرار کړې. د بریتانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیه غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې مانی هم یو اعلامیه خپره کړه او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامدار ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې مانی په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زيلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نویو انتخابو په لړ کې شوې. ښاغلی ترامپ تازه په خپلو څرګندونو کې زيلنسکي تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح لا لوستي هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین روسي بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په روسي بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي وو، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300